السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې ماسپخین یو بجې شوې ده. زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم له ما سره وي. په دې خبرونه کې به تاسو ته خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. خو درسره مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد الله یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان ځوانان په خپل سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ویلي وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 21مې استعفا ورکړي، ګنې د فروری په اوله نیټه به اسلام آباد په لور لانګ مارچ اعلانوي. او نن سهار د کابل د والی مرستیال په یوه چاودنه کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان ځوانان وایي که په سیمه کې امنیت بحال او له دغې سیمې کډه شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه نه کړل، نو د اسلام آباد په ډی چوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. د ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي دي او د ضرب عضب فوزي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومته په دغه سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د معاوضه ورکولو ترڅنګ د اصلاحاتو عملی کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د قبایلي ضلع د مشکلاتو د هواری لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی وای اقبال افریدی وای په دې حق له مشال ویډیو ته وویل چې حکومت به د ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د فوزي عملیاتو له وجې شاوخوا 100,000 خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې بیرته خپلو سیمو کې بحال کړل شوي دي. د کابل د والی مرستیال محب الله محبی نن په یوه چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نن د سې شنبې په سهار د څلورم مکریانو په سیمه کې د کابل د مرستیال والی په لنډکوزر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې چې په پایله کې محبوب الله محبی له خپل سکتر سره وژل شوی دی. د وزارت په یوې خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي په دې پیښه کې ښاغلي محبی دوه تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت دا کار د ترهګرو ډلو بللې خو ښکارۍ پر کمې ډلې مسولیت نه دی ورچولې. دا پیښه داسې مهال کیږي چې نن سهار 6:30 بجې هم د کابل د 12مې ناحیې په بودخاک سیمه کې وسلوالو پر پولیسو ډزې کړې چې په پایله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 21مې استعفا ورنکړه، نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. دا خبره پرون په لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو له غونډې وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وکړه. نوموړي د پی ډی ایم کارکنانو باندې غږ وکړ چې د لانګ مارچ لپاره د تیاریانې شروع کړي. په دغه موقع د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم خبرې وکړې او د وزیر اعظم عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو. بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته وویل حکومت د خبرو اترو د لارې نه بندوي او که پی ډی ایم د حکومت نه علاوه هم چا سره خبرې کول غواړي نو ورته به یې موقع برابره کړي. په پاکستان کې کووډ 19 په تیر یو شواروز کې 3 کسان مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یاد ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 8,915 ته ورسېدو. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو شواروز کې 2,400 کسان په کورونا اخته شوي چې ورسره په دې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 4,400 نه واوښت، خو 3,086,000 ترې بیرته رغېدلي دي. او په امریکا کې پرون د دسمبر په 14مه په پراخه کچه د کرونا ضد واکسین لګول شروع کړل شوی چې پکې په 140 ځایونو کې د روغتیا کارکونکو ته د واکسینو ستنې لګول کیږي. په نیویارک کې د سینډرلینډ سی په نوم نرس په امریکا کې اولنی کس دی چې د کرونا ضد واکسینو ستن ورته ولګول شوه. نوموړي وویل چې دا د نورو واکسینو سره هیڅ فرق نه لري او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د واکسینو په لګولو د کرونا وبا په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. پرون د کرونا ضد واکسینو لګولو له پیل لږ وروسته امریکایي جان هاپکن پونتون وویل چې په امریکا کې د وبا له وجې ناروغانو شمیره شاوخوا 1,46,000,000 ته رسېدلې ده او تر دې وخته یې له 3,00,000 څخه زیات کسان مړه کړي دي. کرونا په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر خلک په امریکا کې ناروغه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونم د احمد الله نابوري د لوریدونکو ورسوس تخبرونه لومړی ریپورت طرف ته پرین ماسیګر د اسلام آباد په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو یوې خبری غونډې ته ویلي چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې او د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. وی ویل په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ګڼ شمېر خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو پکار ده چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځوانانو په سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د موضوع تر څنګ ځینې نورې غوښتنې هم وکړې. ویل که حکومت یې ونه مني نو په اسلام آباد کې به د پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د قبایلي سلو د خلکو د مشکلاتو هوارولو لپاره حکومتي کمیټي ویلي چې د دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په 14 په اسلام آباد پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان ځوانانو وویل په سیمه کې ناامني او هدفي وژنې سیوا شوي. د شمالی وزیرستان د میرعلي سیمې نه راغلی اسدالله شاه مشال ریډیو ته ووي که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو دوی بله دی وروستو د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي درنه ورکوي.
د میزا ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شې سلور 15 پېښې ټارګټ کیلینګ شې د سره سره بد امنۍ نه را واقعات زیات شوې دي او میسنګ پرسن مرج ډیسټریکټ کې میزا او ایس یا لکه ماورا عدالت گرفتاری شي او ور سره د عدالتي نظام نارت وزیرستان ته نوروري ایجوکیشن او د هیل سنټر چې کې دي رانګې دی او ډېرې فنکشنل نه دی. وزیرستان چې سمره مسائل وي د حوالې سره میزان دا خبره کې او د ایس او ان شاء الله میزه سیاسي تنظیمې سره ملاوېږي. سیاسي چې سمره پارټي دی د سربراهونه ته دا خبره میز مخې ته ږدي چې په نارت وزیرستان شي بد امنی دو ټارګټ کیلینګ دا او بدخوري شری دو کرپشن دا.
شمالي وزیرستان د شوال تحصیل نه راغلی شاکر وزیر مشال ریډي ته وي باید چې حکومت د دې مسلو د حل لپاره زر تر زر اقدامات وکړي ځکه چې دوی د پاکستان د امن لپاره قربانی ورکړي.
شکل اپریشن دروازه شریش د خلک لوړل خپل علاقې پر شو د پاکستان د سلامیت پر اپریشن ولې د نړۍ علاقې ته هجرات وکړه. 6 سال وشول چې تحصیل شوال خلک واپسینه د شوې تحصیل د تخیل چې کوم خال ته مد تخیل زوی سیدګي دغه هم واپسینه د شوې وسرسه په 6 سال شې عالمی جنگ ختم شي خو بدقسمتی سره د میش څنګه اپریشن دروازه به وسرسه نه ختم شي. میش د حکومت د مطالبه دو چې امن په نوم باندې اپریشن
مثال دیر کا چھ میزو وزیرستان شے دے ای پی او دے مادی خیل جکیما لنجا شری دو داس نمونہ دے خدی او دے مچ خیل لنجا شری دو داس نمونہ زیرا کی پ کلی شے خپل لمن شرنج شری دی او اگے دے دے جرگے پ ذریعہ سر حل رو بوسی خو ا حال ير وزینو.
مشال ریڈیو چ دی خلق دستون زو پاڑ د قبیلی زلو د مسلو د حل لپار د حکومتی کمیٹی مشر او د واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غڑی اقبال پریدی نو پختل نو داغه وینا وا تدوی حکومت د ټولو قبیلی ضلعوں د مسلو د حل او حل تدا امنیت پر ځای کولو لپاره اقدامات کوي.
آئی ڈی پیز ډیر په لوی تعداد کې د قبایلی سیمو نه راوتي وو د هغوی چې کوم د ریهبیلیټیشن مسلې دي یا د هغو د کورونو د سروې مسلې دي یا نورې چې کوم دی د دوی د واپسي خبرې دي نو په دې کې تقریبا 75% کار شوی دی او د قبایلی علاقو د مسمار کورونو سروې شروع ده. د هغوی چې کوم دی د پیسو ورکول طریقې کار چې کوم دی واضح دی او په هغې کې چې کوم ریلی شوي دي او سر ناسه خل داسی علاقو پاتې دي چې د هغې علاقه کې وسم چې کوم دی یا حالات خراب دي یا فوج کلیئر کړی نه دي. ان شاء الله ولزی زموږ کوشش ده چې دا کوم بلګرو د پریس کانفرنس یا د کوم خلکو ضرورتونه دي یا غوښتل په تکلیف ته چې دین د مشکلات ختم کو.
د ذکر د روان کال په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ځوانان او مشران او دارنګ پکې سرکاري اهلکاران وجل شوي. د دې هدفي وژنو پر ضد پښتون تحفظ مومنت او اولس بیا بیا احتجاجونه او مظاهرې کړي خو پوز او حکومت دا دعوه کوي چې دغلته یې امنیت پر ځای کړي او د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. یاد دوی په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړي ول چې له وجې یې د حکومت په وینا لس لکه خلک بې کوره شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشرانو پرون پلاور کې په یو غونډه کې فیصله وکړه چې عمران خان د جنوري تر 31 د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورنکړي، نو دوی به د فروری په اوله نیټه بیا غونډه کوي چې پکې به اسلام آباد ته د لانګ مارچ فیصله کوي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د درغلیو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی، بلخو د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت هر وخت مذاکرات ته تیار دی. تفصیل د غلام غوث نورو.
د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو د غونډې وروسته په لاهور کې په شریک خبری کانفرنس کې د حیات غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت دی د جنوري تر 31 پورې استعفا ورکړي، غنی د پروري په لومړۍ نیټه به دوی بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو فیصله کوي.
حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے.
حکومت تا پا واضح ڈول وایو چې د 31 جنوری پوری دی حکومت استعفا ورکړي، کده دغه نیټه پوری حکومت استعفا نه ورکوي نو د پروری په لومړۍ نیټه به بیا د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو اجلاس وي او په هغه ورځ به بیا د اسلام آباد د لانګ مارچ اعلان کیږي.
1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا.
ددی ترسنگ مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمہوری تحریک پا کارکنانو غگ اکڑو چی دا حکومت پزد د اسلام آباد د لانگ مارچ لپار دی خپل تیارے جاری وساتی. د حکومت د رانسکورولو لپار حسکون کی د حزب اختلاف گوندونا دریز لری چې د عمران خان حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی و، خو 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید د اپوزیشن دغه تور رد کړو او د لاهور په جلسه کې د حزب اختلاف لخوا د مذاکراتو د نه کولو په اعلان سربیره وفاقي وزیر شیخ رشید وړاندیز ورکړو چې دا سیاسي لانجه د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي.
هم ایک منتخب جمهوری حکومت ہیں اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی
زمون حکومت یو منتخب جمهوری حکومت دی او د عمران خان په مشرۍ به دا هیواد مخ په وړاندې بوزو. مونږ د مذاکرات لاري بندول نه غواړو. تاسو وایئ چې زمون سره یا د عمران خان سره تاسو خبري کول نه غواړئ، نو بیا تاسو مونږ ته په ګوته کړئ چې چا سره تاسو خبري اترې کول غواړئ، نو دا وی سره بدرله د مذاکرات زمينه برابر کړو.
آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں.
ہو تیر ماسخوتن بیا پا لاہور کی دا مولانا فضل الرحمان سر پا شریک خبری کانفرنس کی دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری یوزل بیا دا حکومت سر دا مذاکرات امکان رد کرو او زیادہ ایکڑا.
جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے،
تر سوچ د خبرو اترو خبره ده، نو په دغه اړه د پاکستان جمهوری تحریک دریز د لاهور په جلسه کې وړاندې کړی شوی و چې د مذاکراتو وخت اوس ختم شوی او اوس د لانګ مارچ او د عمران خان نه د استعفا اخیستلو وخت را رسیدلی دی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز هم وویل چې د هیڅ یو چا سره به مذاکرات نه کیږي.
بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے.
اڑان دے میں ہم دا خبر کڑی دا چھ اس منگ دا اولس عدالت تا حضیر شویو، اس با دا اولس پا اڑان دے ٹولا خبر کی گی، راوستلے شوی خلق او راوستون کی با اس دا مخینا شاتا کی گی.
چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں، اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا.
دیارلسم دسمبر د لاہور د جلسے روستو خپل وزیر اعظم عمران خان او نور وفاقی وزیرانو خپل دریز بیا تکرار کړي وو چې مخالف سیاسی گوندونه د حکومت په ضد د تحریک د لاري خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کول غواړي. خو د احتساب په معاملې کې به چری هم د اپوزیشن سره ملی پخلاینه یا انارو اونه کړي، خو مخالف سیاسی گوندونه د حکومت دغه خبره ردوي او دوی وایي د احتساب د لاري حکومت خپل سیاسی مخالفین په نخښه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود وای د راتلونکي تعلیمي کال نه به په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کوي. خو د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو ځینې اتحادیې وای په دې عمل کې له دوی سره سلانه کیږي. اندېښنه ده چې له دوی زده کوونکو د نوي تعلیمي نصاب کتابونه هم په وخت ورته ونه رسیږي. په دې صوبه کې شاوخوا 12,000 شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې له 2 میلیونه سیاست زده کوونکي دي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو یو اتحادیه وای حکومت په ټول ملک کې د یو شان نصاب تعلیم رایج کولو اعلان کړی، خو تر اوسه یې د کتابونو چاپ کولو په اړه اقدامات نه دي کړي چې له وجې یې د میلیونونو زده کوونکو مستقبل د خطر سره مخ کېدای شي. د پین په نوم د اتحادیه صوبایي جنرال سیکرتر سید انس تکریم کاکا خیل د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې لړ کې عملي اقدامات نه دي کړي.
روان کال چې د نوي سلیبس نه شروع کی نو د دې مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نه او صرف د سرکار کتاب به د سرکار سره چې کوم دی نو د پرایویټ سکولونو د ټول پاکستان لیول ډیټا نشته چې د دې به څومره کتابونه پکاري. د دې مطلب دا دی چې نو کال به د یو نوي بحران سره د تعلیم مخی، او مطلب دا دی چې کتابونه به شاتي او د بوجنه سلیبس پدا چلیږي.
انس تکریم کاکا خیل زیاتوی چې حکومت دې د تعلیمي نصاب جوړولو په عمل کې د شخصي سکولونو نمائندگان هم شامل کړي. دارا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای تعلیمي نصاب جوړول د تعلیم د پوهانو کار دی او پکار ده چې حکومت پکې د خپل ذمہواریو نه زیات مداخلت ونه کړي.
هغه منچری یا کاغذ ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی ادا غي غي او هغه وی زمونږ را سوچ کې دی بل چا سوچ کې دا خو چې دین ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم زمونږ نصاب ګوري او یا کتابونه پرنټ کوي هغه کې دا د غي کار دی. هغه چې بالکل چیر چان دي پکا هغه نه او کار دی بیا هغه هغه خپل بقال چې تاسو څه مطلب دا د دې مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زمونږ د سټوډنټس وای نه د دې بار رزلټ سره وځي نه دا تاسو نه کولې شي.
سیړونکو او ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وای چې حکومت د تعلیمي نصاب لپاره یو کمیټه جوړوي او بیا د دې کمیټې سپارښتنې له پارلیمان منځوريږي.
دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شوبو ماهرین ګډون کوي، هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولنپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولي کوم چې دا نافذ کوي یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي استادان هم ګډون کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب جوړولو او استادانو د روزنې د ادارې مشر ذوالفقار خان وای چې په ټول هیواد کې د یو شان اقامي نصاب عمل درې پړاوونه لري او اولنې پړاو یې د ټولو متعلقه اړخونو په مشوره مکمل شوی دی.
په اولنی پړاو کې د اول نه تر پنځم جمعات پورې تعلیمي نصاب مکمل شوی دی او د کتابونو چاپولو عمل یې شروع کیدونکی دی. په دویم پړاو کې به له شپږم نه تر اتم او په دریم پړاو کې به له اتم نه تر لسم پورې تعلیمي نصاب جوړیږي. په دې عمل کې موږ د شخصي سکولونو د ځینو اتحادیو له نمایندګانو او حتی د وفاق المدارس له عالمانو سره هم سلام مشورې کړې دي.
ذوالفقار خان زیاتوي چې شخصي سکولونه زیاتره د شخصي کمپنیو چاپ کتابونه استعمالوي او د دې نوي نصاب مطابق کتابونو چاپولو لپاره هم د دوی له ادارې سره کمپنیانو رابطې کړي. نو هیله ده چې په اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره شخصي تعلیمي ادارو ته هم د نوي نصاب کتابونه ورسي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13مه په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذ کولو لپاره ورسره ټولې صوبې متفق شوي او دا کار به د راتلونکي تعلیمي کال نه عملي کېدل شروع شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سلورو او د ګل یا دو شنبه په ورځ په دوه نیمو بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شئ 00 403 503 4 9.
یو میاشت مخکې امریکا اعلان وکړ چې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په خولو لپاره د سرمایه کاری یو سیمه ایز فنډ برابروي خو دا فنډ لا هم نه دی جوړ شوی. افغان چارواکي وایي پر دې سربیره هم مایوسه ځکه نه دي چې د اقتصادي همکاریو په لړ کې د پاکستان سره د ترانزیت تړون نوی کوي چې د پانګونې ډېرې موقع برابروي. تمه کېږي چې په دې سره به د افغانستان پاکستان او مرکزی ایشیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه شي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي په داسې یو تړون کار کوي چې په لاسلیکولو سره به د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګري اسانه او پراخه شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره د ټولو خواوو د خوښي پر یوې لوزنامې تیارولو بوخت دي.
دی
وایي د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره د تجارت ښه کولو لپاره د اپټا په نامو په یو تړون کار کوو. دا تړون له مخکې موجود دی خو اوس یې نور پسې پراخوو او یو نوی شکل ورکوو. په دې سره به هغه مشکلات حل شي چې د دواړو خواوو چارواکو پې په مسلسل ډول خبرې کړې دي. زموږ د تجارت وزیر صاحب 13 میاشتې اسلام آباد ته تللی وو په دې اړه یې خبرې وکړې. په نږدې راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د دې خبرو اتمه غونډه وشي چې هر څه به پکې نهایي کېږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو فنډ پیلوي. د هغه په خبره دا فنډ به د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو کې مرسته وکړي. ورته خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې یاده کړې وه خو تر اوسه پورې لا هم نه دی اعلان شوی. افغانستان د ګاونډیو مرکزی اسیا هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. په دوی کې یوه پروژه د اورګاډي پټلۍ تیرول دي چې کارونه یې شروع شوي دي. کابل د اسلام آباد سره هم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان له هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګور اډي او خړلاتو لارې هم د تجارت لپاره خلاصې کړې دي. تجار او د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس غړي زاهد شینواری د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې اقتصادي موقع ډېرې دي خو سیاستوال باید د سمو پالیسیو په جوړولو سره ترې ګټه واخلي.
زه دا ګړم چې صرف د پاکستان، د افغانستان او سنټرل ایشیا یو بلاک جوړول چې دي کنه هاي سره مزمنګه کونو د دې ټولو ملکونو ډېر زیات اقتصادي پرمختګ کېدای شي او په دې ملکونو کې ډېر تجارت ته دوام اخست ملاویدای شي. د دې په نورو ملکونو باندې چې کوم انحصار دی هغه کمېدای شي. زما اندازې سره کم از کم په لنډ وخت کې یو دیش عربو سلویخت عربو ڈالرو تجارت په کال کې کېدای شي. نو د پاکستان لپاره د سنټرل ایشیا مارکیټ خو همیشه چې دی یو خاپ پاتې شوی دی کې اوس پورې پاکستان سره کاروبار ونه کړی شو. هغې کې غټه وجه د افغانستان سره خراب سیاسي حالات دي.
د افغانستان او پاکستان بې ثباته اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ بده اغیزه کړې. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. ورته خبرې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې کابل ته په سفر کې وکړې. هغه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ملاقات وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې غواړي د امنیتي مسایلو د حل ترڅنګ تجارتي اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دغه موقع عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان له لارې به د مرکزي آسیا سره سوداګري زیاته شي. په کابل کې د عمران خان د پلاوي سره د ملاقات ګډونوال او د افغانستان او پاکستان د سوداګریزي شریکي خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزه وایي پوخا یوازې په ترهګري خبرې کړي، خو اوس دواړه خواوې د اقتصادي موقعو په پیدا کولو ډیر غږیږي. هغه د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهم پرمختګ دی، خو د عمل کولو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده.
په دې باندې باز شوی دی، حتی د ټی آر آر سیستم جوړ شي چې د تاجکستان نه او د ترکمنستان نه ازبکستان نه موټر حرکت وکړي، د تیز یا د کارنیټ واخلي او د هغې په اساس باندې پاکستان ته لاړ شي یا نورو هیوادونو ته، جنوبي آسیا ته لاړ شي، او یا د پاکستان او جنوبي آسیا د نورو هیوادونو نه کنټینر بار شي، راشن لاړ شي روسیې ته، قزاقستان ته. نو په دې باندې خبرې روانې دي، اما تر اوسه پورې چې څو په اپټا کې تغیرات رانشي او تسهیل پیدا نشي دا مشکل شته.
اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترانزیت لوزنامه په 2018 کال کې شوې ده، خو په دې وروستیو کې لمخې تجارت ځکه کم شوې چې سوداګر پکې د اوږدمهاله ویزو د نشتون او پر مال وړونکو گاډو د ټیکسونو له زیاتېدو شکایت لري. د دسمبر په 14مه د افغانستان سوداګرۍ او صنعتونو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې افغانستان او پاکستان د 2 بلیون ډالرو تجارت کړی، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې وخت شوه د اوس د 19 خبرونه د ځوانانو غږ. د دې خبرونه قربا ګل ایاز ته د خبرونه درته نن موږ په تکراری بڼه خبرو.
جنو فنزي سوزول کې
دا بلیک ګلوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي،
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته،
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه نیخ پنیغه.
دا مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونه کې ز ساسو کوربا ګل اعظم تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. کډمن ودونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار ولایت کې د دسمبر پر 10مه خبریاله ملاله میوند وژل شو. ملاله میوند له شاوخوا وته کلن رئیس یو ټلویزیون سرکار کو. نوموړي په داسې حال کې وژل شو چې نږدې یو میاشت مخکې په هلمند کې د مشال او ازادي رادیو خبریال الیاس دای د دې ولایت په مرکز لخرګا کې په یو هدفي حمله کې وژل شو. اخوا د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو خبریال قزاوید د دسمبر پر 10مه وژل شو. دا په داسې حال کې دا چې هر کال د دسمبر 10مه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي او دا کال هم اون منځل شو. که بلخوا وګورو، د بیپولی خبرانو سازمان د شمیرو تر مخه په روان 2000 کال کې په پاکستان کې 15 خبرانو وژل شوی، همدارس په افغانستان کې د دې سازمان په خبره 3 خبرانو وژل شوی. خو په افغانستان کې رسنۍ دا وایي چې رسنۍ سره کارکونکو 10 کسان وړل شي دي. د ځوانانو په پروګرام کې به پر دې موضوع بحث کوو چې په افغانستان او پاکستان کې خبريالان او ځوان خبريالان کوم ستونزو سره مخامخ دي، د بشري حقوقو وضعیت څنګه دي. په پروګرام کې را سره د دوړو خوونه لکه افغانستان او پاکستان ځوان خبريالان ملمانه دي. ننګرهار د اریانا ټلویزیون خبريال رحمت الله زیارمل ملمه دي. زیارمل صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر زیاته مننه زم په خپل ورتاسي او د مشال رادیو ټول او رضونکو او تخنیکی همکارانو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډیر مننه. لپی خبر را سره ځوان خبريال لحاظ علي هم ملمد، لحاظ تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر زیاته مهرباني ګلایو سره د وخت له دی وخت ټول او رضونکو ته وایم چې کوم ځای کې دی خوشاله او آباد اوسئ. ګلایا صاحب، زما په هغه استادانو کې چې چا ما ته د صحافت لیک خوړلې ده، زما د ډېر متبرې وا چې نن زه دغه پروګرام کې
نه مننه. ډېر مننه. لحاظ د بحث اغاز به زیارمل صاحب تاسو نه وکړو، کومو ګورو په دې رستیو کې خبریاله ملالې میوند وژل شو، د دین مخ کې د مشال او د ازادي رادیو خبريال الاز دای هم په لنګهار کې وژل شو. په لنګهار کې او بیا په مجموعي توګه په افغانستان کې خبريالان جرنالستان کوم ننګونو سره مخامخ دي؟
ډیر مننه. زه خو لومړی خپل تاثرات شریک کوم، همدغه شپه چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغان وطن یو بل لوی هستي پروین امینی چې د اریانا نیوز او د اریانا ټلویزیون مشهور ویاندو، لاس بجې له بده مرغه د ترور خبر خپور شو. پرون چې کومه پیښه شوې وه، هغه په سیوروسته د افغانستان یو بل وتلی ژورنالیست هم دا چې خپله ککرۍ د وطن د بقا لپاره نظرانه کړه. په ټوله کې د دغې زنځیري وژنو چې کومنګ وګورو، د الیاس دایی ورپسې د یاماس یوش ورپسې د ملالې مایوان ورپسې دا د اریانا ټلویزیون د یو بل همکار وژل، په لار بار کې خلکو ته غاڼي پوښتنې پیدا کړې دي او ډېر زیاتې تشویش کې اچولې دي. تاسو ولیدل چې ملاله میواند نه یوازې دا چې هغه یو مشهور ژورنالیست او خبريالانه و، هغه د ښځو د حقونو ډېره کلکه مدافع و، هغه د مدني ټولنو د ادرس نه ډېره مهمه و، او په دې خاطر چې هغه د جګړه ځپلو افغانانو غږ پورته کول، هغه د غریب خلکو سره د بیچاره خلکو سره کارو، او هغه واځي غوښتل چې ټول خواو ته خیر ورسیږي، وطن ته خیر ورسیږي. هغه د هیڅ انو او د هر چاوا په ټول کې نه دا واځي نه دا چې دغه ډول وژنو تر شا د چا لاسته قسم د ملالې میوان د وژنې یا د هغه باندې د برید مسولیت داعش د لپرغاړه خسته
خو حکومت هم دا وایي چې موږ د دې کوم قاتلان دي. افغان دولت هم دا خبره کوي چې نن دا یو خبرو چې افغان دولت دا خبره کوي چې د دوی قاتلان یې د الیاس دایی او د ملالې میوند چې کوم قاتلان دي نیولې دي د دوی په خبره. زیارمل صاحب تاسو راسره اوسئ، لحاظ څنګه تاسو د زیارمل صاحب خبرې واورېدلې؟ په پاکستان کې هم کوګورو د خبريالان ډېر ننګونو سره مخامخ دي، تاسو خپل هم ریپورتینګ کوي ګرځي، خبريالان لکه کوم ګورو کوم کوم ستونزو چیلنجونو او ننګونو سره مخ دي؟
پیخی خود تاسو ویلی که دادا پیخی شده دی که کمی ستونزی دیدی نه آقا به چهر پک پناه ندی. من به حیثیت خبریال دلتا در ریاستی دارو در جبر هم کاریو، در ریاست چکم بعضی نور داری داری هم کاری چکم مخامخ نرازی، من در جرائم پیشا خلق هم کاریو، صحافت دلتا در آقا کارو بری حلقو هم کار ده، صحافت دلتا در مالکانو در هم کار ده، بل ها اړخونو نه چې موږ وته چې ملټي ډایمنشنل فورسز دي چې هغه د وخت په صحافت لګیا دي، د هغه د اواز د دباولو کوشش کوي. سوکي وجني، سوکي وحي، سوکي قلم ماتي، سوکي لیکو دري، سوکي خبر را کوس کوي. دا هغه ستونزې دي چې د وخت په پاکستان کې په صحافتي دنیا کې د هر قسمه صحافي سره په سناسو صورت حال باندې مخ دي. جی
ها زیارمل صاحب، څنګه لحاظ هم ویل چې په پاکستان کې هم دا حال دي چې که ریاست ته او که نوري خوادي، په افغانستان کې مونږ ګورو د میډیا او د رسنیو یو کردار دی، ډېر لوی کردار دی. نو پدې کې د یو وخت په وخت اوازونه هم راپورته کوي، نو آیا تاسو څه وجوه څه داسې عوامل علتونه ګڼئ چې صحافیانو سره هم داسې کم پنخه کیږي یا هغه خلاف کاروایی کیږي؟
یادونه وکړله پدې کې هیڅ شک نشته چې ځینې مشترکات چې دي هغه په لار بار کې یو شی دي، مګر په ځینې توپیرونو سره لکه څنګه چې دوی یادونه وکړه تکرار به راځي. منګ په افغانستان کې مو خاصا کز د افغانستان د ختیځ نه درته وایم، په ننګرهار کې یا په کونړ لغمان نورستان کې لدرې څلورو برخو یا درسونو نه ژورنالستان له جدي مشکل سره مخ دي. تر ټولو مهمه مسله په دې کې اقتصادي مافیا ده. تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې فساد ډیر زیات دی، دلته د ځمکو غصب ډیر زیات دی، دلته تور کاروبار ډیر زیات دی، قاچاق دی، او ډیر کله ژورنالستان د همدغې ادرسونو نه په دې خاطر هدف کیږي چې دوی یو کله تحقیق وکړي یا یو گزارش خپور کړي او په هغې کې د دوی شخصي ګټې په خطر کې وي. دلته تقریبا لا ملک تیفی غوندې حالت دی او هر څوک شخصي وسلوال لري.
صحیح ده زیارمل صاحب، تاسو ډېر مفصل غراکو لحاظ څنګه د زیارمل صاحب خبر وکړله د افغانستان او بیلابیل اړخونه هم بیان کړل. په پاکستان کې څنګه تاسو د یغن وړاندې هم دا خبر وکړله چې هر خوانه زورول کیږي، د خبریالانو ټولنې هم دي، هغه سره یو اوزارم شتا یو اغم شتا د اواز در رسولو، نو غیبا وجود بیا ولی صحافیان هم ما غرن پنخه کیږي څنګه چې د نور خلکو خلاف دی بریدونه کوي یا کاروایی نه کوي؟
ګلیا سره کومه مدمخ کی منو ګورو د ویب سایټ د صحافت نو نو من صحافیو ته مکمل توګه د نشریاتی ادارې د حقیقت مجبورو یو اخبار نه خبر ورکول، هغه د اخبار نه کوول دا د مالک ته پاره سګران نه و صافي خبر ورکي روزانه په من باندې زبر زدي وخت ته خپل په پاکستان کې ټول للي جماعت بعضي چې کوم ځای پوزیشن جماعت نه دي هغوی چې تاسو زمون خبرونه مورک نه ورکوي. یو رپورټر په حیثیت زه خبر ورکوم، خو خبر زما د اخبار نه لګیدون مخکې راکول شي، هغوی سنسر کړي چې نه دا به نه لګوي، دا د حکومت خلاف دی دا خبر، دا خبر د ادارو خلاف دی دا خبر. نو په هغه وخت کې دا خبرونه چې کوم د نشریاتي ادارو مکمل تابع اوس کوم وګورم په پاکستان کې ماته افغانستان د سنې شمویلې خپل ته صورتحال په خبر ورکول پورې څه حاله پورې خشوي دا نه چې مکمل خشوي.
زرمل صاحب لحاظ خو خبر وکړه چې په میډیا کارکونکو هم په پاکستان کې زورول کیږي، او په دې موجوده حالاتو کې کوم ګروپ لږه موده کې تقریبا شاوخوا 200 کارکونکو د میډیا هغه خپل ادارو چې دی هغه لری کړی دی. په افغانستان کې د خبرانو د سازمانونو د خوندیتوب ادارې هم شته، دغه شان نړیوال ادارې هم وار په وار باندې دوی اوازونه راپورته کوي، نو ولې بیا دومره موثره نه دي؟ آیا حکومت لاړخه دولت لاړخه کمزوري ښکاري او کنه په خپل د صحافیانو چې کوم دا ټولنه دي هغه رنګ بیا موثره توګه باندې اواز نه راپورته کوي؟
بالکل د ټولو کسر په کې شته، خو یو خبره چې زه غواړم باید وای کوم، ما د کوزی پښتونخوا د ملګری شکایت مو اوریدو او غږ ما شکایت مو اوریدل، مونږ باندې فرض جوړیږي چې لکه تر لکه دواړو حکومتونو ته مو وایو ک دوی دواړه حکومتونه رښتینی اراده او صداقت ولري. زه دا ډایم چې وخت به آیا صاحب مونږ او تاسو په دغه ډول مجلسونو کې شکایتونه نه کوو بلکې خاندو بسره، نو دوی د خدای روی ومني او د دغه انسانانو په خاطر به نور دې جګړې ته د پاتې کې
کیږي. ځینمل صاحب دې کې یو د پښتنو راپورته کیږي، ځینمل صاحب تاسو خبره مې کټ کړله، و دې کې یو خبر راپورته کیږي چې آیا دغه خبري اعلان یا د مسلکی کار له وجې په نخ کیږي، آیا د ویری ترهې خبرولو لپاره په هدف کیږي او کنه دا هدفي وجنې دي؟
بالکل په افغانستان کې چې دا ورسته د ژورنالستانو کومه مرموزه زنجیري لړۍ پال شوې ده، دا خو د شک کېږي چې ګوندې دا په قطر کې یا په دوحه کې چې د سولې کمی خبرې روانې دي او ځنی هیوادونو استخبارات یا د جګړې ښکېل غاړې نه غواړي چې کامیاب شي، دا شک دا دی چې ګوندې هغوی به دا غږونه په دې خاطر دغه ډول کسان په مخه کوي چې ارج مرد جوړ شي او خنډونه رامنځته شي. ځینې شکونه دا شی دي چې ګوند ښکېل غاړې هڅه کوي چې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ځینې مشهور کسان هدف کړي او ډېرې چغې راپورته شي. ځینې کسان ښایي چې په راتلونکي کې دوی فکر کوي چې دا به د دوی د واکمنۍ لپاره سردرد جوړیږي. نو په افغانستان کې په تیر کې کله چې د سولې خبرې شروع شوې دي ځینې مهمو کسانو په ډېر معمول ډول خپل ژوند بایللی دی. د بیلګې په توګه که موږ ووایو د کندهار جنرال لازق وایي چې د سولې قرباني دی، یا دغه شنور ډیر کسان نو اصلا زه غواړم دلته یو مهمه خبره وکم. یو پیغام ستاسو له ادرس او غواړم خلکو ته ورسوم.
بالکل
کینو غواړم ته ورسوم. هغه دا چې زمنګ ورته وینا ده چې مونږ په ملکی وګړو کې راځو، مونږ به دفاع خلک یو، مونږ د قلم خلک یو، مونږ د کیمرې خلک یو. لطفا مونږ مو وژنئ. هر ډله چې غواړي معلومات خپاره شي، مونږ خپل معلومات راکړي، مونږ خپل لیدلوري راکړي، مونږ
تاسو موقف مونږ بالکل بالکل بالکل
لکه اخلو. نو مونږ وایو چې په مونږ هیڅ نه کیږي، راځي مونږ پرې دی، مونږ ته د ژوند چانس راکړي او د کار چانس راکړي، همکاري وکړي چې مونږ په ګډه
بالکل منګ سره لحاظ تاسو وزر اعظم او تاسو نه ډیر زیاته مننه هم چې تاسو ناروغ هم یې او هغه باوجود تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي. لحاظ تاسو دې قدرمن اوریدونکو هغه هم اوریدلو یو پښتنه هم اوریدله زیارمل صاحب نه هم ما دا پښتنه وکړه چې په افغانستان کې کم داسې عوامل دي چې د هغه د وجې نه جرنلستان بے پنه کیږي، هغه به طرفه غد ټولنه ده. په پاکستان کې کومګو ګورو ک چرې اوازونه غلیکيږي نو نورې لارې چارې هم شته پاغه مانی اوازونه بیا هم راپورته شي په سوشل میډیا مانی او په نور ذریعہ مانی. نو آیا اوس پاکستان کې د صحافیانو اغه زورونو لړې چې دا اغه کې وستاس ته څنګه اغه ښکاری کوم شبي دا او کنه او ماغه په خپل ځای ولاړه ده؟
صحافیانو اوازونه غو چې کوم دي هغه خيږي. ګوره تاسو په کړه صحافتي انډستري ده، په انډستري کې به مالک شو کخلي کله به مالک غوسته لګي کې ټول عمل روان دي. خو تاسو کوم له تاسو دې ښکاره مثال د پی ټی ایم پېښ کومه ته پاکستان په یو اداره کې د پی ټی ایم متعلق خبر نه چلیږي، د هغه تقریر نه نشر کیږي، د هغه ویډیو نه نشر کیږي، بلکې بعضي ادارې خدا سي وي چې صرف هغه د هغه خلاف خبر نه چلي. خدا هغه په وجود تاسو وګورئ چې د پی ټی ایم اواز چې کوم دی د ملک کوټ کوټ نه بلکې د نړۍ کوټ کوټ تر شي، دا د هغه د خپل استراتیجی ده. ما په خیال لري چې یو وخت کې په پاکستان کې د صحافتي اغه اقدار چې کوم هغه غوږی دي اوازونه پورته کیږي سخنګ غلی شي دي. خدایي په وجود تاسو پکې د اوسم په دې حالت کې احمد دورانی په شان صافی نشته، د عمر چیمه په شان لیکوالان شته، د سیرل په شان لیکوال شته، د پېښېکې د مصلحت سکار دي چې دغه صافی تاسو پکې د خپل ادارو نه وستلی شي به هم دي. خدایي په وجود اوازونه روان دي. تاسو دا هم پکې د چیز دی وخت زمونږ د ملک د ټول نه غټه ورسپانه ډان هغه هم د کافی مصلحتونو شکار شوی دی. خو د هغې باوجود که مونږ د ټولو ملکي ګورونو داسې ویب سایټ شته چې هغه خبرونه چلوي، د هغې متعلق ښه خبرونه تر ادارې کورمې علیزۍ والا چې راغله، د دې کورمې علیزۍ زه به تاسو یو زمن لږه موده وړاندې د تللم دلته د پاړه چمکني جګړه وه، په هغې باندې ما ښه ښکلی حالانکه هغه یو ادارې نه چلو، هغه یو تعصبي او مونږ متاسې چوي چې هغه د شیعه سني مسله وفاغېده خو په هغې باندې باوجود د هغې ملکه د دوو فریقو موقف نه واخېسته. په هغې ما ښه ټیک لیکل چې دا لانجه داسه ده او ما په یو ویبسایټ کې ورکړه ده. په دې وجې مې که څوک وغواړي نو د صحافتي اقدار چې کوم د هغې لپاره لارې بدلې شوي دي، روایتي لارې نه صحیح غیر روایتي لارې به خپلو، خو د هغې لارې به د صحافت چې کوم اواز دی هغه به ژوندی ساتو. یو عام کس چې اواز کوي نو هغه پروپیګنډه یقین ساتي چې یو عام کس پروپیګنډه اواز کوي هغه پروپیګنډه، خو که یو صحافي
دا دا خبر یو رادیو دلاری خلکو ته هم دا یو پیغام برکو چې موږ هم تاسو پرشن خلک یو او تاسو آواز را پورته کوو، نو د دې څه فرق نشته. زیارمل صاحب تاسو بیا موږ خو د نورو خلکو فریادونه رسو، خو دا خپل فریاد به تاسو ولې نه کوئ؟
ډیره مننه. اول خو بیا اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا خو هغه پښتانه یو متل کوي وایي چې د ډیوی لاندې تیارې، نو موږ خو هغه خلک یو د ډیوی په څیر چې موږ خلکو ته رڼا ورکو او په خپل وجود باندې بیرته د خپلې رڼا تیارې راخپروي. خو په هر ترتیب دا چې اوس موږ او تاسو لګیا یو دا فریاد دی که نه، که مخکې نه اورېدلی خدا دې اوسې فریاد واورېدلو. یوه بله مهمه خبره دا ده چې په دې کې هیڅ شک نشته که موږ له فرعونیت زمانې را ونیسو تر دا اوسه پورې د بیان د ازادۍ لپاره عام کار کیږي او د بیان د ازادۍ د چوپ کولو لپاره عام کار کیږي، مګر لدې سترګې نشو پټولای چې د بیان ازادي یو فطرتي انساني ضرورت ده. هر څوک چې رب پیدا کړي ژبه ورکړي او دا ژبه به ګویاي، منګه په دنیا کې یا واکمن او یا مخالفین په دنیا کې له څومره خلکو جبې پری کی او څومره مړی به غوچی کی چې دا جبې باندې شي دا امکان نه لري. نو د دې خبرې نه زما هدف دا دی چې د بیان ازادي یا د غږ پورته کولو سانسور د انسانانو په وجلو باندې نشي بندیدلې بلکې په تفاهم باندې بندیدلې شي. هغه څوک چې ژاړي هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه څوک چې فریاد کوي لازمه دا ده مهمه دا ده چې یو وشتم پیړۍ کې هغه واور او تفاهم ورسره وکړو نه د دې په ځای چې هغه ته منګه لته ورکو. او ډېره مهمه خبره دا ده چې پخوا داسې شوي دي چې د مطبوعاتو یا د رسنیو د غږونو د بندېدو لپاره بېلابېلو لارو نه استفاده شوي او تر یوه بریده په دې کې بریالي وه، مګر اوس دا شی امکان ځکه نه لري چې دنیا اوس د یو ورغوي په څیر ده. که د آرینه نیوز د خبریال رحمت الله زیارمل غږ چوپ شي، مګر دا خو نشي کولای چې په ټویټر یا په فیسبوک یا په یوټیوب کې په مشتار ادرس باندې د هغه ادرس مخنیوی
وشي.
همدا خبر به هلته یو بل څوک خپور کړي، همدا ویډیو به یو بل څوک خپره کړي. یعنی اوس دا شی ناممکن دی چې د خلکو ژبې دي د بیان د ازادۍ نه بچ پاتې شي. نو په لحاظه راځئ چې سره په یو کښتۍ کې سپاره یو او د خپل منزل ته رسیدو لپاره د ورورونو په څیر ژوند وکړو، یو بل ته چانس ورکړو او مخکې لاړ
شو. تاسو دوانو ملمنو تبا تاسو خود جهان جهان بنانه چې تاسو په دې پروگرام کې را سره برخه واخلې په اخر کې، لحاظ تاسو ستاسو پیغام لري په داغه حواله سره چې د صحافیانو او د خبريالانو او څنګه دې روډ قدرمنه وردون کې هم خبر وخلله چې تاسو ولې خپل आवाज نه خپل ځان لپاره आवाज ولې نه پورته کوي؟
زه په دې وخت کې ما چې دا ځان د پاره سره چې مې وخت ما تاسو وخت نه کې اوازونه زمنګ د بندولو کوشش کی د حقیقت وجه نه زمون او د خلکو ترمنځ یو د اعتباري هم سیوا شوی دا یقین مون تکول پکار دي دا منل پکار دي چې خلک په مونږ باندې هغه شان به بار نه کی خو دې وخت کې کوم نو ګورونو به هم توایما چې د ګل د کټ کولو سره سپرلې نشي ودرېدلې. ګل کټ کې خو سپرلې به د هغې باوجود هم راځي.
صحیح صحیح
خبر چل هم نه پتیږي، حقیقت او تاریخ چل هم نه پتی نه به دا پټ شي. آفات اوسم پسند اچھے شکر کی یو صحافی کاغذ جنبے ساتلے وی او زما دا غرور کی رپیلی آغا رہے دے دیے غالے من بیو تا ٹول دا سے بلہار اونا زمان چترے چی غز نالی پا گوٹ گوٹ کے تخپل سرون قربانے میں ورکڑی دی کو دا خبر جنبی ساتو دا کوشش شکر رہے.
بالکل دیر زیادہ منن لحاظ چی تاسی پا دی خپل ناروغی کی مکسر پا دی پروگرام کی برخواق سا دیر زیادہ منن منن زیارمل صاحب تاسی دا لحاظ خبر ہم واوری دلا چی منگ با خبر او داغ او ما غره ژوندې ساتو تاسو به سوال غواړی.
بالکل دا لخر بر روان وی دې کې به سرونو نظرانه مرাজি دې کې به تحدیدونه مرাজি په دې لار کې دې لوړ جوړ شته مګر زه ډاډه يم چې دا لخر به تر منځله رسیږي.
ډیر زاته مننه زرمل صاحب چې تاسو وخت وېسلو او په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیستله. کډرون د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی د مشال اډیو ځوانانو غو خبرونه ده په مومندو کې د ځوانانو د یوې ټولنې فعالیتونو په اړه تاسو سره معلومات شریکو او د دې ارګنایزیشن یا د دې ټولنې مومند زلمی مشر را سره ملمه دی محمد اعظم خان. محمد اعظم خان تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیر زیاته مننه اعظم خان چې تاسو وخت وسلو او د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو موږ سره نیغ په نیغه برخه اخلي. کله راته د خپل د ټولنې د مومن زلمی په اړه وایي چې ولې ستاسو ذهن کې دا یو فکر او د غرالي چې د ځوانانو داسې یو ټولنه پکار ده چې په د مومندو په لری پروتو سیمو کې چې الته بنیادی سہولتونو نشټوالې دي او الته تاسو ورورسیږي؟
ډیره مننه تاسو د الله عزت کی تاسو موږ له دعوت را کړو. زه د ګلایز ورور ډیره شکریا ده کوم، تاسو ډیره شکریا ده کوم تاسو موږ ته دعوت را کړو. اصل کې روغه خبره ده چې وا زمون کوم د ساحل جوړوي درا دا ډیر ورسته پاتې شو. نو دا غزي نو ډاکټرانو شلو دا غزي دا نو د سکول د سکول خو بالکل دا غزي کې خو د سکول نوم نه یاد کیږي. دا غزي کې زما کم بچی زما کم اولاد زما کم آخو داسی سنگ پخوا اویا کالا مختو خبر و اغا شان شیطم آغا زی که روان دی منگ آغا زی که ملمتون مقلل حرس مقلل زما دا کم دیر نلانی پا دی شلو
عظم خان زخم ما آغا زین تعلق لرم نو من کتلی چې په پخوا به هم کم حالات نو تاسو په نظر باندې وسم هم هغه رنګ حالات چې اس بدلون پکې نه راغلي
هغه شانی حالات دي هغه شانی حالات بالکل اس بدلون پکې نشته ری او هغه شانی حالات روان دي
نو په دې کې تاسو به کوم ځوانان وای څنګه تاسو ویلي د کی د کوم کوم ځکه چې تاسو اوس په دې رستو کې الته میډیکل کیمپ هم لګولی وو او نور کارونه هم تاسو کوي هغه ځی ته ورځي ځکه چې څنګه تاسو په خبرو کې ویلي چې تر اوسه پورې الته روډ نه دی ورغلی هغه نور سہولتونه په خپل ځای باندې خو الته ستاسو د ځوانانو څنګه فکر او دغه ذهن شو چیرې په کار د چیرې د دې لپاره مونږ کار وکړو
مګه فکر به دې سره له موږ سر به وکړل دا سی سب مکلله و غسری ماشمان بچی مگو قتل دا غو دا مستقبل سوجا مکللو دا غو دا تعلیمون سوجا مکللو دا غیر دینی تعلیمون سوجا مکللو بے دا غیر اسپتال دا غیر کم مریضان کم بیماران دی دا غزی خونا اسپتال اشتری دا غیر دا گلی مساله دا مجدرانو مساله دا دا غزی روگلو دا غیر مکللو مو دا خپل لا جوان یو تیم جو کلو اگر مگو ویل فیل اگریزیشن جو کلو او موږ راووتلو یو جذبه سره او هغه جذبه سره موږ خپل کې یو اتفاق وکړلو اوسه پوری موږ سره دا کومه خرچه موږ کوو دا کومه دا ډاکټر تاج محمد شلو دا رشید شلو دا احمد ګل شلو دوله موږ ورلو په کور په کور موږ ورغلو
په دې ټولنه کې تاسو سره څومره غړي دي څومره ځوانان دي او څنګه تاسو خپل دا کارونه ترسره کوئ
دا مونږ سره خو ازیر وخت کې مونږ سره ازیر وخت کې مونږ سره 300 کسان دي
ها
300 کسان دي او هغه چې کوم یې فیملی دي فیملی هغه ازیر وخت کې 270 فیملی دا هغه ذکر دي او 270 فیملی لپاره مونږ راشل ورکړو غوړي اڅه به چې زړه مونږ ورکړل
نو په دې کې تاسو به تاسو سره د حکومت سره مرسته هم شامل ده او کنه
نه 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 حکومت مونږ سره بالکل دغه نشتره باقی دا مونږ د حکومت لا مونږ تللو دا درې پیر مونږ ته کې جوړ کړلو مونږ حکومت ته ډي سي دا مونږ درخواست ورکړو چې مونږ ته نفری راکا هغه ځي حالات هم دا کې خراب دي مونږ دا هغه ځي کوم کمانډر وو هغه ته مونږ درخواست ورکړلو مونږ د ډي پي او ته درخواست ورکړو چې مونږ ته نفری مونږ ته هغه ځي تنظیم مونږ ته برابر کړي نن سبا دا هغه ځي حالات هم ډېر خراب دي هغه ځي کې چیک پوسټ کې مونږ ته عزت دي چې مونږ هغه ځي کې مونږ ایثار کړلو زما خپل خاوره ده زما خپل وطن دی زما خپل خاوره کې زی دوله ایثار کړم مال نشته کله واغیستلو زی ایثار کړم او زی دوله تکلیف یې کړلم او زی خپل خاوره دې مله پرېښودلم
صحیح تاسو دا هم وای چې په مونږ ګورو مومند کې تاسو د اساخیلو او د جلوبی دری خبره کوي خو تاسو په پلان کې لری چې د مومندو نورو هغه سیمو ته چې هغه هم د دې سہولتونو نه یا د بنیادی سہولتونو نه به برخې دي نو البته هم تاسو خپل مرستې ورورسوي
مونږ به انشاء الله هغه ته ځان ورستې ځان ورسول ته زه خو په دې مت افسوس راځي کنه د سینیټر صاحب له مونږه ګیله بنیو دا هغه ځی ایم ان ای له مونږه ګیله بنیو دا هغه ځی ایم پی له مونږه ګیله بنیو دا هغه ځی ایم پی دی هغه معلوم زی دی ایم ان ای دی هغه معلوم زی دی سینیټر صاحب دی هغه معلوم زی دی هغه زما دې تاخیر کوم له توجه نه ورګی څه نه ورګی زما کوم متلخاري زما دې تاخیر کوم متلخاري دا دې کوم له توجه ورکړی دا صافي ته وګوره صافي کوم ته وګوره هغه له توجه ورکړی دا زما دې تاخیر کوم له دې خلکو توجه ورنکړل
اعظم خان د بیداری لپاره په ځوان کول کې ستاسو کمی داسې پلانونه لري چې دا ځوان کول په بره وطن کې آباد دي او په پیښور کې آباد دي په غو کې د بیداری لپاره څه تاسو پلان لري کنه
زمونږ د ځوان کول په پیښور کې آباد دي او هغه ځکه آباد دي او موږ هو دا سول دي دا چې دا ځکه زمونږ د کوم حکومت دی دا غزي کم تنظیمي دا حدود دي کنه زمونږ د ديزي کوم زمونږ د ساحل کوم دا وطن خري دا ودري زمونږ کوم د ځوانانو نو څه شي ویډیو د ځوانانو کوم سوچ دي دا هغه دي چې موږ یو د بولیس اعلان کړی دی او بولیس هغه دي چې موږ یو بولیس به وردو من خپل 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 نه جوان خپل جب خر لغه وای
ال تخوس دا نظام اتل دی کو ګورو منتخب استازي هم اغزینه راغلی دی نو اغه د کار نه تاسو مطمئن نه
مو خدا غره زکه مطمئن نیو دا ما خود سین زم مطمئن نیو زکه موږ را پاسی درچې دا موږ مطمئن وي موږ را پاسی درې وي او موږ بعد حکومت سره څنګه څنګه ولاړو موږ مطمئن نیو زکه موږ را پاسی درو او دا خپل کوم خدمت موږ خپل کوو
خاص څنګه تاسو دا ویلفیر ارګنایزیشن دی د دې غړو برخه شاوخوا 90% ده او بیا د 10% تاسو د نور زینونه راغونډوي په اعظم خان په اخر کې د ځوان کول لپاره تاسو څه پیغام لري د بهسه د دې ارګنایزیشن د مشر په توګه د دې تنظیم څه پیغام لري
د ځوان کول لپاره خو موږ دا یو میسج ورکوم اصل خبره د تعلیم ده د تعلیم حاصل کی او تعلیم ته توجه ورکړي او هغه غړو په څو باندې راشي او خوځینه مونږه راشي او مستقبل لپاره خپل ځان لړا کی او د خپل قوم لړا کی او د قوم خدمت وکي
صحیح ده اعظم خان ډیر زیات مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیستل او خپل سرګندبونو اظهار مو کو ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ
السلام
علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کده باندې درکو د مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونه ته تاسو غوږ وای هم دې سره د پروګرام د ځوانانو غږ رنګاړو خپل قربا ګلایسته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرشه پرغاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو